السلام علیکم. زه امید زهین ولیم. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه واورئ. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د وروستۍ زلزلې له امله د افغان کډوالو د قربانیانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تر اوسه افغان سفارت د زلزلې له امله د 1500 افغانانو مړینه تاییدوي. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسل پسرلي حکیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوي زلزله ځپلیو سیمو ته تللي دي چې د نورو افغانانو برخلیک معلوم شي. ترکیه او سوریه کې تر تېرې شپې پورې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر تر 3000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتو د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي محمد بن عبدالرحمن واشنگتن د خپل سفر پر مهال پرون له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او د افغانستان په ګډونې په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د دې خبر ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا قطر د افغانستان په مسایلو کې خپل یو مهم ستراتیژیک ملګری بولي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکوي. د دې سازمان وایي سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل امینه محمد به په واشنگتن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني. د ملګرو ملتونو مرستیال کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې زده کړو او کارته د افغان نجونو او ښځو په ستنېدو ټینګار کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د الیست افغانست په نوم د کورنیو تولیداتو د نندارتون دریم او وروستۍ ورځ ده. دا نندارتون د جلال آباد په امپراتور هوټل کې د پنجشنبې په ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې سوداګر او صنعتکارانو په 100 غرفو کې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي دي. وچه او تازه میوه، سبزیجات، حبوبات، ماشین آلات، قالینې، تعمیراتي مواد او نور بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي مواد په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي. پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د 14 پر مهال د 2 سرتیرو د وژل کېدو او د 3 نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا 14 د جمعې پر ورځ د کولو په سیمه کې شوې ده. تر 1400 ساعت وروسته د بلوچستان بیلتون غوښتون کې وسلواله ډلې د پیښې مسؤلیت ومانه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ بلوچستان کې په وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. او ایرانی چارواکو په پلازمینه تهران کې تجارتي اتحادیو ته یو لیک استولې ده چې پکې د قانون او د سوداګرۍ په مرکزونو کې باید انجونې او مېرمنې حجاب مراعت کړي. د دې لیک پر بنسټ چې یو کاپی د ازادي راډیو فردا څنګه ترلاسه کړی ده، د حکومت په تهران کې د حجاب او عفت په نوم د قانون پر بنسټ شوی دی. د حجاب او عفت د قانون په اساس تر 9 کلونو مشران انجونې او ټول مېرمنې باید حجاب مراعت کړي. د پروسه کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژل وروسته په ایران کې پراخ مظاهره وشو چې په دې اعتراضونو کې مېرمنو ډیره برخه واخیسته. دا مظاهره د ایران د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه د ایران اسلامي نظام ته تر ټولو ستر تهدید و. یا هم خرغلې په ترکیه کې لمرګونی زلزلې وروسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې لامل د 1500 افغانانو مړینه تایید کړې ده. د دې سفارت یو مسؤل ازادي رادیو ته ویلي د مرجوب لشمیري په بدلی دود یو تاسیخ کاری چې زیاتې بشي. ځنې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې لامل د افغانانو تلفات تر 300 یادوي. جزئیات په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې را وروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول پسرلي حکیمي ازادي رادیو ته په یو رالېږلي پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. شاغلي حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شایي د افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمي وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کېدای شي چې هغه بیا هغه مهال تایید کړو. خو دغه اوازې شته دي، ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نشو تاییدولی، خو داسې اټکل کېږي چې
پانقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته پلاوی تللي دي چې د قربانیانو دقیق شمیرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د 80 افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمیرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 1500 ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د اټکل لمخي شاوخوا 300 افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکیه په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبه د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو، ټپي شویو او ورکو شویو شمیر لسکونو سره ته رسېدلی دی.
اوریدل مو چې ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي تر دې دمه د زلزلې له امله د وژل شوي او افغان کډوالو شمېر 1500 ته رسیدل دي. په انقره کې د ډاکټورا د دورې له محصل محمد امین عبدالرحیم زید څخه به واورو چې دته د افغان کډوالو وضعیت له زلزلې ورسه څنګه ښکاری.
د افغانانو وضعیت پاس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بده ځکه چې زیاتره خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالی هم ونسو کولی سره وباسي، نو د اسکل راووتل لاړل نږدې خارونو ته، دغه ترکیه نږدې خارونو ته څوک لاړ خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړل هوټلونو کې ژوند کوي، او بیرته دغه بناګانو ته چې دوی کورونه ولالته د پولیس خوانه او دولت خوانه لته دوی ته اجازه ورنکړو سو ساته خپل کالی راوخلي، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګېدو امکان وو. نو وضعیت ډیر زیات خراب ده، تر دې وخته پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغه خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک چې مریض زخمیان شوي دي هغوی راوباسي، او څوک چې وفات شوي دي راوباسي. نو همکاریانې صورت نیسي، تر اوسه پورې خلک روان دي او د نجات ټیمونو هلته شته دي، ډیر په چټکه سره کار روان کړی ده.
عبدالرحیم زید صاحب، هغه افغانان چې په ترکیه کې اوسي هغوی څه وایي چې ډیر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښتي؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل، خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډیر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازیانتب ده، هتای ده، دیاربکر ده، او کبل داسې نور ولایتونه دي. نو دا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده، تر اوسه پورې د ترکیه ټیمونه، د نجات ټیمونه، یا په نو وخت کې دغه بشري مرستو بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي، مرستندوی ټولنه تر راغلي دي، نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا لا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانانو ولته ضرر لیدلی ده، او یا څومره افغانان هلته زخمیان یا په حق رسیدلی دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسي او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونو د هغوی لاسنیوی کړی دی که نه؟ له هغوی سره مرستې نه دي شوي.
او زیاتره افغانان بدون د سند نه په ترکیه کې کوم ژوند کوي، هغوی سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي دوی د نجات په اړه، ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي، هغوی هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي او هلته ډایرکټ ورته ولې مرسته ورسیږي او بیا غن وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي. نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي، او بدې حجم وجه هم ورسره کیږي چې بدون د یعنی خارجیان ټیمونه کوم دغه هم د خپل ترکی ټیمونه دی دلته د صلیبی سرخ دغه ترک سکوم د ترکی ټیمونه یا د بشری مرستو ټیمونه سکوم دی ترکی، دوی ډیر په خو ډول سره کار کوي او خلکو ته نجات ورکوي، او لا د پروسه تر اوسه پور روانه ده.
افغان محصل محمد امین عبدالرحیم زیو چې په ترکیه کې له زلزلې وروسته د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په اړه معلومات راکوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سړې هوا نوې څپه پیل شوې او اټکل کېږي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د افغانستان په شمالي، مرکزی او ختیځو سیمو کې ډیر ورښتونه وشي. د ژمي په پیل کې د سړې هوا لامل لزګونه کسان مړ شول، په لزګونه کورونه ونړېدل او په لزګونه زره ساروي هم تلف شول. جزئیات په دې راپور کې.
د هوا پیشندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو لاټکلونو سره سم د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راتلونکو دوه اونۍ تر 70 ملي متر پورې، په مرکزی سیمو کې تر 50 ملي متر، او په ختیځ او جنوب ختیځ کې تر 80 ملي متر پورې د ورښتونو امکان شته. دا وړاندوینه په داسې حال کې شوې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن په کابل کې هوا د سانتي ګرید تر منفي 10 پورې ټیټه شي او سبا به تر منفي 20 پورې ورسی شي. د دې اټکل له مخې په سړو سیمو کې لکه په سالنګ کې هوا نن تر منفي 20 پورې رسی شي، او په بامیان کې تر منفي 30 پورې اټکل شوې ده. د ورښتونو له امله د جمعې تر سهاره د بدخشان د لسو ولسوالیو لارې له مرکز فیض آباد سره قطوي، او په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي د سړې هوا او ورښتونو له امله د درې کسانو د مړینې او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ژمي مخکنی سړه څپه د جنوري له پیل سره شروع شوې وه چې د دریو اونیو په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر څه باندې 120 کسانو ژوند له لاسه ورکړ او په لسګونو زره څاروي تلف شول. بېوزله افغانان مرستو ته اړتیا لري. د شازیه پونم د لخمان یو میرمن د سړی حواله عمله د خپل تاریخ ژوند کې سکوي او د سوند د موادو غشتنه کوي.
یخ ده دوه میاشتې مخکې مې بچای دوه دانه ماشومان مې دیخ د لازم مرچوروره او نور چې لرم نه د خدای له بخاریم کور کې لر دغه تنور ګرمه وټول شپه دغه تنار باندې ماشومان دا او دا بریستان ده.
د دې میرمنې په څیر د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک د سوند د موادو غشتنه کوي. د غزنی یو اوسیدونکي بیا سړي رډو ته په خپل پیغام کې د دوا غشتنه هم وکړه.
وزن دولت مکر دولت سالی دید مومن دکا سخت یخ و حالی دا دسوان مواد نمست دوای نست مکشنان و طور مریضان دی.
د ماشمانو لپاره د ملګرو ملتو بچی صندوق یا یونیسف پرون په خپل ټویټر کې ولیکل چې سخت ژمی په میلیونونو ماشومان د افغانستان په شمول په پاکستان، اوکراین او سوریه کې د وجود د حرارت د کمیدو او تنفسي ناروغیو له خطرونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سنگ.
د افغانستان د خصوصي په هنتونونو ټولنه وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري نشي. 50 خصوصي په هنتونونو بعد اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي. دا ټولنه له طالبانو غواړي چې د خصوصي په هنتونونو ستونزې حل کړي.
د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د خصوصي پانتونونو ټولنه خبرداري ورکوي چې وضعیت همداسې ادامه ولري نو ښایي 50 خصوصي پانتونونه د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودروي. د دې ټولنې ویان د خصوصي پانتونونو اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د افغانستان په نامه یو خصوصي لوړ زده کړو موسسه د مالی ستونزو له کبله، اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولای دی. په افغانستان کې خصوصي پانتونونو لوړ زده کړو موسسه پریکړه کړې ده چې نور د دې توانایي نه لري خپل اداري مختبوزي، نو دوی پر لپسې پانتونونه تړل کیږي. لامل یې دا ده چې د کورونا وخت راهیسې اقتصادي ستونزې وي او وروسته فیصلو چې د خویندو پر وړاندې وشوي پانتونونه یې سخت وځپل.
خغلی ناصری د طالبانو له حکومت غواړي چې د شخصي پانتونونو سره د مالی او نور مالی ستونزو په برخه کې همکاري وشي ترڅو د مالی او اقتصادي ستونزو له امله د دغه پانتونونو سقوط مخه ونیول شي. په همدې حال کې د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په نوم یو خصوصي پانتون په نږدې ورځو کې د خپلو د فعالیتونو د احتمالي درېدو خبر ورکړی. یاد پانتون په یو خبر پاڼه کې ویلي، پرنجونو د ښوونځیو او د پانتونو د بندیزونو او ګڼو اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان پانتون مدیره پلاوی نیولې چې پانتون به پلوري او که ونه پلورل شي نو پانتون به خپل فعالیتونه وتړي او د 1402 لمریز کال د پسلنۍ سمستر کې به نور فعالیت ونه لري. یاد پانتون په خبر پاڼه کې د محصلینو کره شمېر نه دی ذکر کړی خو ویلي چې 65% محصلین نجونې دي. په ورته وخت کې د مراد خصوصي پانتون رئیس عزیز الله امیر هم د اقتصادي ستونزو او د خزینه محصلینو د نشتون له امله دغه پانتون د احتمالي بندیدلو خبر ورکړی. د مراد خصوصي پانتون رئیس ازادي راډیو ته وویل:
ټول محصلین د منګ خزینه دي، ټول کارکونکي د منګ خزینه دي. زموږ اقتصادي وضعیت په ډېر خراب حالت کې ده. منګ کرایې باقی داري، معاشات هم دي، کارمندان هم باندې پاتې دي، برق پیسې هم را باندې پاتې دي، د مالیې او د صفایي پیسې هم را باندې پاتې. نو منګ په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې یو. که چیرې دغه امرسانی زر معلوم نشي، سل په سله د منګ مرکز تړل کیږي، ځکه منګ خو هیڅ نارینه محصل نه لرو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم تر لاسه کړ، خو ویاندې د دغه راپور تر خپرې دی پورې زموږ پښتنه ته ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې دولتي خصوصي پانتونونو او ټول تحصیلي موسسو ته یو لیک واستو او امر یې وکړ چې د خزینه محصلینو له استخدام څخه ډډه وکړي. د خصوصي پانتونونو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 140 خصوصي پانتونونه او تحصیلي موسسې فعالیت لري چې له دې ډله شپېته پانتونونه او تحصیلي موسسې په کابل کې فعالیت لري او په دغه موسسو کې شاوخوا 200,000 زده کوونکي زده کړې کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی اوسیدونکو اتکلان عمران چې خونځی تنځي او بخار کې سپیلنی لوګي کوي، هیلمند چې ډاکټر بشي. هغه وايي به وځي اړکړی چې خونځی تولاړ نشي خو زمينه ورته برابر شي زده کړه وکړي. له حالې په دې راپور کې خبر شي.
ما زړه غواړم ډاکټر عمران خان شاوخوا ته کلن دی. دای د غزنی شهر په سړکونو ګرځې سپیلنی دوګوي او د خلکو نظر ماتوي چې د شهر سوداګر، ډاکټران او شتمن خلک له بدو سترګو په امان سي. عمران خان ذهین او زیرک ماشوم دی.